د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د کب یهود لمړۍ ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 19 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په قندز ښار کې امنیتي چارواکو د جنایي مجرمینو د نیولو چارې چټکې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان شپږ اویا کسیز لست څیړي، خو ټینګار کوي چې پاکستان دې هم د افغان حکومت لخوا د سپارل شوو لستونو په اړه عملي اقدامات وکړي. او څیړونکي وایي په داسې حال کې چې داعش په عراق او سوریه کې ډیر ځایونه د لاسه ورکړي دي، د هغوی د پروپاګند په خپرولو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یوې غټې غونډې ته وینا کړې ده. مصر دینی عالم شیخ عمر عبدالرحمن د امریکا په محبس کې مړ شو، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ناټو غړو ته ډاډ ورکړی دی چې د روسیې په مقابل کې به ملاتړ کوي. پوره خبرونه. د شنبې په ورځ ناوخته په فلوریډا کې برابر 3000 کسانو په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته وینا وکړه. کله چې ټرمپ د غونډې ځای ته ورسېده، نو ملاتړ کوونکي تود هرکلی وکړ او د هغه په طرفدارۍ باندې نارې ووهلې. دا غونډه د هغو غونډو په شان ښکارېده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې به د ټرمپ په ملاتړ جوړېدلې. پرونۍ غونډه د اټلانتیک د سمندر په غاړه پروت د فلوریډا ایالت د میلبورن د ښار د هوایي میدان په هنګر کې وشوه. هغه په امریکایي مطبوعاتو باندې کلک انتقادونه وکړل. ټرمپ د امریکا د هوایي قوو په ځانګړي الوتکه ایئر فورس ون کې د 15 بجو په شاوخوا کې هلته ورسېده، او د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن سارا سینډرز د رویټرز خبري اژانس ته وویل څرنګه چې ټرمپ فکر نه کوي چې د امریکایي مطبوعاتو له لارې طرفدارانو ته پیغام په سمه توګه رسیږي، ځکه د دې غونډې د رابللو پرېکړه کړې. سارا سینډرز ویل چې ښاغلی ټرمپ وختل چې راسن په موثر ډول خپل پیغام د امریکا ولس ته ورسوي. که څه هم چې د امریکا د جمهور رئیسانو لپاره د دې ډول غونډو جوړول له انتخاباتو وروسته نوې خبره نه ده، خو اصل مشکل په دې کې دی چې د دې غونډې ټول مصارف له هغو پیسو نه ورکول شي چې ټرمپ په 2020 میلادي کال کې د خپلې دوهمې دورې انتخاباتي مبارزې لپاره ساتلې وې. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې امریکا به له روسیې سره حساب او کتاب وکړي. پینس دا خبره د شنبې په ورځ وکړه. هغه د جرمني د میونخ یا منشن په ښار کې د یو امنیتي کانفرانس په دوران کې وینا کوله، او د ناټو تړون انډیوالانو ته یې ډاډ ورکاو. ښاغلی پینس د خارجي سیاست په برخه کې په خپله لومړۍ مهمه وینا کې ویل امریکا به له ناټو سره د خپل ملاتړ په اړه په خپل عزم کلکه ولاړی او کمزوري به ونه کوي، خو په عین وخت کې اروپایان هم تشویق کړل چې خپل دفاعي مصارف لوړ کړي. پین زیاته کړه، زه تاسو ته د امریکا د متحده ایالاتو د کلک دریس په اړه ډاډ درکوم، او موږ به د پخوا په شان اوس هم د اټلانتیک د سمندر د دواړو خواوو ته پرتو انډیوالانو سره په خپلو ژمنو باندې کلک ولاړ یو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه باید د خپلو مجموعي کلنۍ او ملي عوایدو یا جی ډی پی په سلو کې دوه دفاعي لګښتونو ته ځانګړي کړي. په داسې حال کې چې له مسکو سره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نږدې اړیکو په اړه له اروپایانو سره ژورې اندېښنې پیدا شوې، د جمهور رئیس مرستیال وویل چې امریکا به له روسیې سره په نورو هیوادونو کې د هغه هیواد د کړو وړو له امله حساب کتاب وکړي. د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو په سلګونو استازو د مایک پینس وینا په غور واورېدله. هغه کوشش وکړ چې د ناټو په اړه د ښاغلي ټرمپ د ځینو څرګندونو وروسته د اروپایانو تشویشونه رفع کړي. د امریکا د فدرالیزم د قانون چارواکي وایي مصر دینی عالم شیخ عمر عبدالرحمن چې په 1993 میلادي کال کې په نیویارک کې د څو دنګ ودانیو د لوځولو په توطیه کې د لاس درلودلو په تور بندې شو، د شنبې په سهار په محبس کې مړ شو. د شمالي کارولاینا د ایالت د عمومي زندانونو یو چارواکي دا خبر تصدیق کړ او ویل چې شیخ عمر عبدالرحمن د شکرې د ناروغۍ له امله او د زړه د رګونو د بندېدو په وجه سا ورکړه. شیخ عمر د هغه زوی د روټرز خبري ایجنسی ته ویل چې امریکایي چارواکو کورنۍ سره ټلیفون لارې د پلار د مړینې اطلاع ورکړې ده. شیخ عبدالرحمن چې ځینو خلکو د نابینا شیخ په نوم هم پیژنده، په کوچنیوالي کې د شکرې د ناروغۍ له امله خپله بینایي له لاسه ورکړه. نوموړی په قاهره کې له یو شخصي دیني ښوونځي نه د فراغت وروسته د مصر د مشهور او فصیح البیان مبالغ او وایس په توګه وپیژندل شو. شیخ عمر د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په زمانه کې افغانستان ته ولاړ او د القاعدې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره نږدې انډیوالي وه. بیا امریکا ته راغی، که څه هم چې هغه دوه لسیزې په محبس کې پروت و، خو طرفدارانو په شمیر کې کموالی رانغی او ډېرو خلکو یې ملاتړ کاوه. د عراق د موصل د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې واقع د روغتون په انګړ کې دننه د اسلامي دولت یا داعش یوه قرارګاه د امریکا د هوایي قواو په بمباریو کې له منځه تللې ده. په عراق کې د امریکا پوځ د شنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې وویل چې په روغتون باندې هوایي بمباري د جمعې په ورځ وشوه. په بیانیه کې راغلي دي چې د داعش وسلوالو د الجمهوري روغتون له ودانۍ نه په عراق کې د خپلو نظامي عملیاتو لپاره کار اخیسته او دغه کار د جنگ د نړیوالو مقرراتو نه سرغړونه وه. په عین وخت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د داعش شل نور هدفونه هم په نښه کړل. په دې جمله کې په موصل کې درې غټ هوایي هم شامل وې او د ائتلاف هوایي قواو د الحمیجا په سیمه کې او د کرکوک د ښار سره نږدې د داعش مرکزونه هم ډېر سخت بمباري کړل.
درنوندونکو خبرنم د امریکا غاک آشنا رو د نواور دل د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د قندس په خار کې امنیتي چارواکو د جنایي مجرمینو د نیولو چاره چټکی کړې دي. په تیر یو میاشت کې 160 تنه په جنایي جرمونو تورن کسان نیول شوې دي. تفصیل د قندس نه د امریکا غاک آشنا رو د خبريال ګلرحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
امنیتی مسولینو هغه وخت د جنایي مجرمینو د نیولو کارونه چټک کړل چې دغه ولایت خلکو بار بار په غونډو کې او یا هم له مسولینو سره په خبرو کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوله. د جنایي جرمونو په تور دغه کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې په قندز ښار کې لتیرو دو میاشتو را په دې خوا د ماشومانو تختول، ترور، وسلوال غلاګانی او نور بیلابیل جرمونه زیات شوي دي. د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې په تیر یو میاشت کې 121 تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. هغه وایي چې نیول شوی کسانی عدلی او قضایی در رو تسپرلی.
جمعن در حدود 121 نفر تا کمتر از یک ماه در پیوان با قضایی.
تیری یوی میشتی چخه پا کم موده که طول 121 در سیاسی و جنایی جرمونو پا تور نیول شوی دی. چه در دوسیول بشپدول و روست زینی کابل تا و زینی پا قندوز که عدلی و قضایی در رو تسپرل شوی. حقا زیادتوی چه پا خار که در دادمن امنیت لپاره د امنیتی زواکونو گرزنده گزمی او زای پر زای تلاشیگانی پیل کردی دی چه د دغه ولایت د خلکو اندیښنې لمنځه لاړې شي.
به خاطر تامین امنیت بهتر در داخل شهر گزمای مشترک نیروی امنیتی
د خار په داخل کې د خامنیت د ټینګښت لپاره د شپې او ورځې لخوا د ګډو امنیتی ځواکونو گزمی کیږي او هڅه کوي چې د خلکو لپاره امنیت ټینګ کړو او د خار د امنیت ساحه پراخه کړو. د ولایتي شورا غړی مولوی خوشمحمد وایي چې د قندوز امنیتی وضعیت په دوه برخو ویشل کیږي. یو اړخ مخالفین دی او بل اړخ ځینې کسان دي چې له ځانونو سره وسلوال ګرځوي، خو له څه مودې را په دې خوا په خار کې وسلوال نه لیدل کیږي.
یک بخشش مخالفین دولت است عملا در مقابل دولت میجنګه. قندوز به معافیت تبدیل شده بوده.
د امنیت یو اړخ د دولت مخالفین دي چې د دولت په مقابل کې جنګيږي، بل اړخ دا دی چې دغه خار په مافیا بدل شوی وو. هر چا به په 50,000 افغانۍ ټوپک اخیستی او د ځان لپاره به یې ساتونکي نیولې. خو له څه مودې را په دې خوا اوس په خار کې وسلوال نه لیدل کیږي. د قندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیتي چارو د چټک کېدو خبر ورکوي چې تیره ورځ د قندوز خلکو په دغه خار کې له چارواکو څخه د ژوند د مسؤلیت غوښتنه کوله. په تیرو دوه میاشتو کې په قندوز کې د اختطافونو، غلاګانو او وژنو تقریبا 12 پیښې شوې چې تر اوسه د یوې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی اوس هم له دغه خار څخه نورو ولایتونو ته د تک پر وخت د لارو په اوږدو کې ځانونه مسؤول نه ګڼي. له قندوز څخه نورو ولایتونو ته د تک پر لویو لارو د دولت مخالف وسلوال تلاشیګانی کوي او یا هم د بریدونو لپاره لارو ته راوځي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د ناټو غړي هیوادونو ته ډاډ ورک او زیاته کړه چې امریکا د ناټو سره نه ماتیدونکی ائتلاف لري او د تل په څیر په بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی پینس وویل چې د ائتلاف په لګښتونو کې هم باید هر هیواد مساوي ونډه واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او اروپا ترمنځ یو جنجالي سیاسي حالت روان دی، د امریکا متحدین په دې لټه کې وو چې د دفاع وزیر جیم میټس به ورته د ډاډ خبرې وکړي. دا هغه په خبرو کې ابهام موجود نه و.
زموږ یووالی د اروپا د یووالي د ټینګولو معنا لري، یعنی موږ د ناټو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ اهمیت منو. د امریکا امنیت په دایمي لحاظ د اروپا په امنیت پورې تړلی دی. که په سمه توګه وکارول شي نو اروپایي ټولنې نوښتونه او د ناټو یووالی د یو بل د ټینګښت سبب ګرځي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ناټو نور له کاره غورځېدلی دی، خو میټس وویل چې جمهور رئیس یې بشپړ ملاتړ کړی دی. هغه همداراز هغه غوښتنه تکرار کړه چې اروپا باید په مالی لګښتونو کې لا زیاته ونډه واخلي.
اته ویشت هیوادونه چې ډیموکراتیک سیستمونه لري باید د ناټو پر اساس خپل نړیوال نظم وساتي،
خو زیاتره استازي ویرې لري چې دغه نړیوال نظم له خطر سره مخ دی او زیاتره مسکو ګرم بولي. روسیې نه یوازې له خپلو لویدیځو پولو سره یو لړ لوی پوځي تمرینونه کړي دي، بلکې اټومي توغندي هم ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د میونیک کانفرنس ته وینا کوي او د ناټو سرمنشي د نورو خبرو هرکلی کړی دی.
روسیا زموږ تر ټولو سر ګاونډی دی، په داسې حال کې چې زموږ له پولو سره پوځي فعالیتونه او کړکېچونه زیات شوي دي. زه کلک باور لرم چې د ناټو او روسیې ترمنځ یو ډیالوګ ته اړتیا شته.
تېره اونۍ د متحده ایالاتو نور عسکر او پوځي تجهیزات لټویا او رومانیا ته ورسېدل چې دا د سړې جګړې د پای راهیسې د ناټو د تر ټولو سترو اکمالاتو یوه برخه ښیي. د ښاغلی میټس تبدی خبرې د اروپایي متحدینو د ډاډ سبب شوې دي، خو زیاتره استازي همداراز وایي چې هغوی غواړي دې ته ورته خبرې له جمهور رئیس ټرمپ نه واوري.
ترنډونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگټن ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان شپږ اویا کسیز لیست چیړي، خو ټینګار کوي چې پاکستان د هم د افغان حکومت د خوا د سپارل شوو لیستونو په اړه عملي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهین خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په اړه د هر ډول معلوماتو هرکلی کوي. تفصیلی په دې راپور کې وایي
جنرال قدم شاه شهیم وایي چې هر څوک د ترهګرو ډلو په اړه معلومات ورکوي دوی هرکلی کوي. او جنرال شهیم د افغانستان په ختیځ کې د توغندیو د وشتلو په اړه وویل
د توغندیو د وشتلو په اړه زموږ سفیر په پاکستان او د پاکستان سفیر په افغانستان کې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانانو د دفاع لپاره به موږ هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاورې ته ننوځي، او تر هغه وخته پورې چې زموږ یو عسکر هم ژوندی وي موږ پاکستاني یا بل خارجي ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات وکړي.
د پاکستان په سند کې د برید پړه چې پکې پنځه اویا کسان ووژل شول او څه د پاسه دوه سوه پنځوس تنه ټپیان شول داعش واخیست. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو څپه دا نظریه کمزوره کړې ده چې اسلام آباد په هیواد کې دننه په ترهګرو لاس بری دی. امنیتي څیړونکي وایي دا د ګډوډۍ د رامنځته کولو د نظریې لپاره یو تاکتیک دی.
ان مای ویو د ګروپ
زما په اند دا ډله په سیمه کې د نورو ترهګرو ډلو سره یو ډول تګلاره لري. هغوی د خپلو منابعو نه ګټه اخلي، خپلې منابع راټولوي او بیا یو وار ډېر بریدونه ترسره کوي څو د تشدد انتها رامنځته کړي.
له دې سره سره دا بریدونه د پاکستان پر هغو ادعاو باندې کلک ګوزار دی چې وایي د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات او د استخباراتي منابعو په اساس عملیات ترهګر کمزوري کړي دي.
په حقیقت کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان مبارزه د ترهګرو وژل دي، نه د ترهګرۍ د مفکورې له منځه وړل چې ترهګر او ترهګري رامنځته کوي. پاکستاني ټولنه داسې ټولنه ده چې د ډېر قوي او کرکجن روایتونو په رامنځته کولو کې مرسته کوي.
پاکستان په هیواد کې د بریدونو پړه په افغانستان کې پټ پاکستاني طالبانو او داعش باندې اچوي، او پاکستان د شپږ اویا ترهګرو لیست افغانستان ته ورکړی او د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان شپږویا کسیز لست څیړي، خو ټینګار کوي چې پاکستان د هم د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لیستونو په تړاو عملي اقدامات ترسره کړي.
افغانستان او نیروی دفاعي امنیتي افغانستان
افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سږ کال د ترهګرو د شبکو په ځپلو باندې بوخت وو. مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې مو د داعش 1955 کسان وژلي.
د سنپی ایالت کې پر لال شاباس قلندر زیارت باندې له برید نه وروسته د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولدک چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
چیړونکي وایي په داسې حال کې چې د داعش ډلې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړې دي، خو د هغوی د پروپاګند په خپرولو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. اکثره ویډیوګانې چې په دې وروستیو کې جوړې شوې د عراق د موصل په جګړې باندې متمرکز وي او له بهرني جنګیالیو نه پکې په جګړې کې د ګډون غوښتنه نه وه شوې. نور تفصیل د لندنه د امریکا غږ د خبریال هنری رجول په رالیږلي راپور کې اوري.
دا پروګرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامي ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د پروګرام کارکوونکي ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د صلات او مسؤلینو په څیر مشهور او مروج کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخوانی کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نه شي سمولی.
Unfortunately they don't.
پتاسف سره چې دوی نشي کولای، ځکه د شام خار ځنګړې لهجه لري. کومو د شام بخار کې ووسیو نو د هغو خلکو لهجه به واوري چې د سوریه، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. د وجه دوی ځنې افراطي توري لدې پانو لري کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پانه خخکارا شي.
کریکټ، آی ویل سی سمثینګ دات ویل.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه دا باید نه وي، بیا وینم چې ډیر ژر سموي.
د ویب اپ سلور په خانه کارکونکو او د ایډیټ د ټیم په خانه غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش پر راپور کې حتی که پرمختګ نه وی کړی هم د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړ شي. هغه کارکونکو چې له دې ځای تللی او بل کار لټوي د کول سره د دفتر د مدیر نه پوښتنه کړل شوې ده چې تفتیش څنګه وو، خو په جواب کې ورته ویل شوی دی
They ready to die for a cause.
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لاره لکس ډیر پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سٹینفورد د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څانګه کې څیړونکی دی. هغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د وډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه ته تیر کال پورې مخکې وړل کېدو.
په برما کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوړ رتبه چارواکي زید رادل حسین غوښتل شوی دی چې د خپل اخلاقي قدرت نه د کار واخلي او د روهنګیا مسلمانانو د بد ورځې غم دی وخوري. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د میانمار په مشر آنګ سان سو چی باندې بینالمللي فشار زیات شوی دی چې د روهنګیا مسلمانانو د بد ورځې په غم خوړلو کې ناکامه شوی دی. دغه مسلمان اقلیت چې د میانمار د راخین په ایالت کې اوسیږي او د تعقیب سره مخامخ دي، مګر داسې نښې نښانې څرګند شوي دي چې ښایي دغه وضع بدله شي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر نتاقه راوینا شمداسانی ده. شمداسانی امریکا غږ ته وویل، عالي کمشنر د روانې میاشتې په سر کې شخصا د آنګ سان سو چی سره په تلیفون کې خبرې وکړې. دغه خبرې وروسته د هغو تحقیقاتو د نتیجو له خپرېدو نه وشوي چې وایي د روهنګا په خلاف د میانمار پاوس د عام قتل مرتکب شوی. شمداسانی وایي،
She was quite shocked to hear the details of these findings, and she said that she would have to initiate an investigation. They would need more evidence. The High Commissioner asked her to use all her moral standing to bring this counterinsurgency operation to an end.
The بیخی تکان خوړو چې دغه نتیجه واوریدلې او ویل چې دا به په دې برخه کې نور تحقیقات وکړي. دوی نورو شواهدو ته ضرورت لري. اعلی کمشنر له دې نه وغوښتل چې د خپل ټول اخلاقي قدرت نه کار واخلي چې د بغاوت ضد عملیات پای ته ورسوي. د اکتوبر د میاشتې د 9 نیټې نه را په دې خوا چې د راخین په ایالت کې نظامي عملیات پیل شوي دي، تقریبا 9,000 روهنګیان بنګلادیش ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو له دغو خلکو نه د 220 تنو سره مرکې کړي دي چې دا یې د نه زغم وړ بې رحمي او ظلم بللی و، چې په دې کې دستجمعي بې فاته کېدل، وژل او لادرکه کېدل شامل و. شمدا سانی وای علی کمشنر په دې پویږي په دغه انتقالي دوره کې ستونزې لري، مګر د زیاته کړه د په دې عقیده ده چې دغه تاوتریخواله د روهنګیا کړاو به ساري حتی رسیدلې او څنګه سانسوچی باید له خپل اخلاقي قدرت ته کار واخلي. شمدا سانی بیا وای
people hear signals from the very top that this kind of behavior is not acceptable and that there will be accountability. It may be too soon to say whether this will be the ultimate breakthrough for the Rohingya in Myanmar, but we believe it is heading in that direction. There is a momentum towards a breakthrough on this issue.
Da dira muhimad che khalak dalta la de lwal muqam na de ta ishara kawe che da dawl suluk de manul war na de apde barkha ke ba hisab kitab bushi. خای دا به ډیر وخت وی چې ویل شي دا به په میانمار کې د روهنګا لپاره اخیری کامیابی وي، مګر موږ په دې عقیده یو چې دا د کامیابی په لور حرکت دی. د دې موضوع د کامیابی په لور تحرک شته کېدای شي چې د روهنګا لپاره دا یو ښه زیری وي چې میانمار په دې هفته کې خپل نظامي عملیات پر اخن ایالت کې پای ته رسولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د فواید عامه وزارت د اداري چارو د چټکتیا لپاره په دغه وزارت کې د پروژو د مدیریت یا ایم ای اس سیستم پرانست. د افغانستان د فواید عامه وزارت د چارواکو پر وینا دا سیستم به په اتوماتیک توګه د دغه وزارت د پروژو د پرمختګ په اړه هر ورځ شفاف او دقیق راپور ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريالي لیمی نیازی پر راپور کې اوري.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلغ د شنبه په ورځ په کابل کې دغه وزارت د پروژو د مدیریت سیستم پرانیست. د ښاغلي بلغ پر وینا دغه سیستم لاره به هر ورځ د فواید عامه وزارت د پروژو په اړه کراو شفاف معلومات عامو خلکو او د وزارت کارکونکو ته وړاندې شي. محمود بلغ وویل
هدف اساسی همی بود که
اصلی مخمون لده سیستم نداده چه مونگ پا شفاف او دقیق توگه ده خپل پروژه ده پرمختگ او ستونزو پاره پوشو
مشکلاتی که ده پروژه هاست ما ایرا روزانه داشته باشیم.
ده فواید همی وزیر زیاده کرده ده سیستم با پا دو جلا برخو که بانلاین دول ده طول پروژه عمومی معلومات خلکو دورانده کرده. هغه وویل ټول خلک کولای شي چې دغه معلوماتو ته کوم خنډ پرته لاسرسی ولري او د هرې پروژې په اړه چې معلومات ته اړتیا لري د سر د لارې ترلاسه کولای شي. د دغه سیستم دویمه برخه د فواید عامې وزارت مسؤلینو ته ځانګړې شوې ده چې هغوی هم په آنلاین ډول کولای شي د دې وزارت له پروژو نه څارنه وکړي. په فواید عامې وزارت کې د دغه سیستم مسؤول شاغا فاضل د پروژو د فعالیتونو د سمون لپاره د ایم آی سیستم فعالول یو مهم ګام وباله او وی ویل چې د نوي سیستم په فعالیدو سره به دغه وزارت چارې په شفافه توګه ترسره او دې ته زمینه برابره شي چې په سیستماتیک ډول د رهبرۍ تر کچې د ټولو ادارو د چارو کنټرول شي. هغه وویل
مقدمه میشي
له فردي محورۍ نه د سیستم محورۍ په لور د زمونږ د فعالیتونو پیل دی. په دې سره د کارکوونکو کار او حضور ډیریږي ځکه هر کارکوونکی به په آنلاین ډول فعالیت وکړي او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي کی تشویق شي او ډیر کار وکړي.
د فواید عامې وزارت د چارواکو پر وینا دوی پلان لري چې د لوړتون اجلرونکو یا د موټر د وزن معلومولو د تل سیستم ډیجیټلی کړي. د دوی پر وینا دا سیستم به په امنیتي کمرو سنبالوي چې هر ورځ به د لوړ تنج لرونکو تلو معلومات د دې وزارت ډیټابیس ته ورکوي. د فواید عامې وزارت په داسې حال کې د پروژو د مدیریت یا ایم آی ایس سیستم پرانیستلی چې په افغانستان کې عام خلک په دولتي ادارو کې له بیوروکراسۍ او فساد سر ټکوي. د افغانستان دولت تل ټینګار کړی چې د اداري چارو د سمون او په لنډ وخت کې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو په موخه خپل اداري چارې پر نوي ټکنالوژۍ سنبالې کړي، خو لا هم لیدل کېږي چې په دې برخه کې زیات کار او وخت اړتیا ده.
احتجاج کوونکو پرون د شنبې په ورځ په درسته فرانسه کې د پولیسو په خلاف مظاهره کړې وه. د پولیسو سیمنصبانو په یو ځوان تورپوستې باندې ظلم او تادی کړې وه او مظاهرهچیان په دغه ظلم باندې په غوسه شوي دي. نور تفصیل د ژنیو نه د نور تفصیل د پاریس نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا براینت په راپور کې اوري.
پلرونه، میندې، ماشومان، د پوهنتون محصلان، د اتحادو غړي، د تبعیض ضد ډلو او زړو کسانو په دغه مظاهره کې ګډون کړی و چې د پاریس په ښار کې جوړه شوې وه. د ډیرو مظاهره چیانو سره تختې وې چې دا شعارونه ورباندې لیکل شوي وو چې موږ د تیو لپاره عدالت غواړو. تیو یو تور پوستی ځوان دی چې د هویت د معلومولو په وخت کې ورباندې پولیسو حملې کړې وې. مور امبینت نوای د تیو په شان محصل اسماعیل الکساندرین د پاریس نه د باندې له کار نه راغی او دی هم تور پوستی دی. الکساندرین وای
I've never been into this, but I've seen people being aggressed by the police and everything. Here in the neighborhood,
ما شخصا داسې تجربه نه ده کړې، مګر ما لیدلې دي چې پولیسو په خلکو زور زیاتی کړی دی. په دې سیمه کې خلک له پولیسو نه ډارېږي او زه په غوسه یم چې دا کار باید ونه شي. بنت زمزمه کوله.
مرسی، مرسی پیر. Juste après Pierre, bien sûr, nous avons aussi un des militants les plus engagés.
De Talour Polosan na de dagh hamle le kabal ta qat ki ge magar dagh pe khad de sabab shula che de polis pa system ki de zat o islahat o ghta na wshi. Intiqad kawun ki wa de hoyat pa malumawul ki le tawiz na kar akhsle ki ge aw de qanun aw nazm pa qawaw ki de masuniyat ehsas maujood de. Mur ambent anawai zin ihtijaj kawun ko de zada او بنا نمونه هم زمزمه کول چې څه باندې شل کاله په خوا په داسې وخت کې مړه شولو چې له پولیسو نه تښتېدل. دا داسې پیښه وه چې په درست هیواد کې بلواګانې راوپارولې. نو همدغه راز ادامه تیر اور تیر کال په داسې وخت کې مړ شو چې د پولیسو په توقیف کې و.
J'en ai vécu quelques-unes, oui, mais il y en a certains qu'ils en voient tous les jours et qui sont victimes.
والوا اچور یو بل اتور پوسټه ده چې د پاریس په شاوخه کې وسیږي. ویلې اډل پولیسو نه ډیره بد تجربه لري، مګر د نور کسان پیژني چې هر ورځ د داسې تجربې سره مخامخ دي. د په دې عقیده ده چې فرانسویان له دې بی عدالتۍ نه خبريږي، چې په دې کې هغه فرانسویان هم شامل دي چې د پاریس په شتمنو سیمو کې وسیږي. د پولیسو اتحادیې وایي دا انصاف نه ده چې د څو پولیسانو د اعمالو له کبله په ټولو پولیسانو باندې انتقاد دوشي. ډیر وای دوی زیرو باسي چې عوام وژغوري. او البته پولیسو د پاریس د مظاهرې په وخت کې سخت امنیتي ترتیبات نیولي وو چې د دې ډاډ ورکړي چې د دوی په خلاف احتجاج په تاوتریخوالي وانه وړي.
او درنو اوریدونکو، مننه چې تر دې دمه زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب همدلته پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ، یو څو شېبو کې دری خبرونه شروع کیږي.